Jordan.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یوې توقیف شوې برېټانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسي دغه ښځه او خاوند چې د عمر په اویایمه لسیزه کې دي خوشې کړي. اسوشیتد پریس خبری آژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار د برېټانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې دخالت ونه کړي. دا جانس پټکو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه څه ویلو ډاډه کړي. د پیټر او باربی ریونالډس په نوم دغه جوړه چې ویل کیږي له تیرو 13 کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوي، طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. دغه جوړې افغانستان کې د ریبایلټ په نوم بنسټ اداره کوي چې هدف یې د تعلیمي او روزنیزو پروګرامونو ملاتړ وو. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول دغه بریتانوي جوړې د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د سنډي ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې نهاویا کلن پیټر رینولز او د هغه میرمن باربی چې 15 کلن ده د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال ونیول شول چې دوی په بامیان کې خپل کور ته روان وو. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه له ازبکستان سره هوکړې ته رسیدلی دی. ملا برادر چې په دوه ورځني سفر ازبکستان ته تللی و د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د کابل په هوایي ډګر کې د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. ښاغلي برادر وویل د ازبکستان یو تخنیکي پلاوی د دې ریل پټلۍ د تخنیکي مطالعاتو لپاره چې لګښت یې هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او د ارزونو تر بشپړېدو 10 ورځې وروسته به عملي چارې پیل کړي. د حیرتان مزار شریف 15 کیلومتره ریل پټلۍ په 2010 کال کې د آسیایي بانک په تمویل بشپړه شوې او تجارتي اموال له منځنۍ آسیا او ازبکستان افغانستان ته انتقالوي. ازبکستان په 2013 کال کې هم لیوالتیا ښوولې وه چې د دې 650 کیلومتره ریل پټلۍ د رغولو یوه برخه مصارف پرې کوي. دا ریل پټلۍ به له 100 ولایتونو تیریږي چې ورسره د سیمه ییز اتصال او ریل انتقالاتو ته زمینه برابرېږي. اسوشیتد پریس راپور ورکړی چې د 2002 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ټانکونه اشغال شوي لویدیځې غاړې ته ننوتلي دي. د رسنیو د راپور له مخې دا ټانکونه وروسته له هغې د اشغال شوي لویدیځې غاړې په لور لاړل چې سرتیري به یې د راتلونکي کال لپاره د فلسطیني خاورې په ځینو برخو کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر وایي که چیرې د هغې استعفا په اوکراین کې د سولې معنا ولري نو چمتو دی چې د ولسمشرۍ له څوکۍ یا لاس په سر شي. ولودیمیر زلنسکی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 23 کې کیف کې په یوه خبري غونډه کې وویل که په اوکراین کې سوله وي که تاسو واقعا زما استعفا ته اړتیا لرئ زه چمتو یم چې دا کار وکړم. هغه بیا زیاته کړه چې دا کار ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په بدل کې کولای شي. او د کرکټ د اتلانو په جام کې نن دوشنبه د بنګلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبه کوي. پرون د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې چې د دوبۍ په میدان کې وشوه پاکستان په لومړی بیټنګ یا توپوهنې سره د 222 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هندوستان وتوانید چې په 3 اور کې ځان هدف ته ورسوي په داسې حال کې چې لای هم شپږ وکټې په لاس کې وي. دا په روان اتلانو جام کې د پاکستان دویمه ماته وه او تر ډیره سیمی فاینال ته د رسیدو چانس هم کم بریښي. د هندوستان لپاره په دې لوبه کې ویرات کوهلی سلیزه ووهله. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د خبریالانو ملاتړ بنسټونه وایي بیګم او ځوانانو راډیو ته د کار مشروطه اجازه د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې کار دی. د تورخم لارې بندېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. هلته یو مسافر وایي
راغلی مدری ورځې کېږي مریضان راځلی تورخم کې مدری ورځې کېږي یا طرف ته مینه فریدي لاره بنده غواړم چې لاړ شم او خو مریضان رسم تداوی دپاره.
پاکستان وایي که امریکا هغه کسان چې هلته د تک په نیت پاکستان کې میشت دي ونه باسي دوی به یې د ناقانونه کډوالو په ډله کې حساب کړي.
دې ډیر زیات موږ خواشینی کړي وو او دا ډیره ځورونکي ده. دې موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی. امنیتي مشکلات هم دي په پاکستان کې.
او جرمني کې کریسچن ډیموکرات ګوند پارلماني ټاکنو کې ډیرې څوکۍ ګټلې خو د حکومت لپاره اړ دی چې له نورو سره ائتلاف وکړي.
اصلی خبر را داده چې په جرمنی کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري.
نو راپورونه هم شته، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونې د سر راپورته. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د بیګوم او ځوانانو رادیوګانو دفترونه لا نه دی پرانستل شوی. د دغه مرکز مشر احمد قریشی ازادي رادیو ته ویل چې د دغه رسنۍ یو دوه کارکونکي لا هم د طالبانو په توقيف کې دي او دفترونه یې نه دی پرانستل شوی. د خبريالانو یو بل بنسټ بیا وایي د غو رادیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوی، خو په خبره یې یو لړ شرایط پرې وضع شوی چې د بیان آزادۍ سره اړخ نه لګوي. طالبانو هم د شمې پورې تایید کړ چې بیګوم او ځوانانو رادیوګانو ته په مشروع ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړي. تفصیل له صفی الله سانکزی.
یو ورځ وروسته له هغه چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت اعلان وکړ چې بیګم او ځوانانو راډیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي، د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د دغو دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز مشر احمد قریشی ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ چې د دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي، د دوی دوه کارمندان هم د طالبانو په توقيف کې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي د وزارت د خبرونو څانګې د بیګم او ځوانانو راډیوګانو د بیا پرانیستلو لپاره د دې راډیوګانو د چارواکو له پرلپسې غوښتنو وروسته د دې راډیوګانو د بیا پرانیستلو جواز صادر کړ، په دې شرط چې خپل پروګرامونه د طالبانو د حکومت د اصولو او د ژورنالیزم د اصولو پر بنسټ جوړ کړي او په راتلونکي کې له هر ډول سرغړونې ډډه وکړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په داسې حال کې چې د راډیوګانو د پرانیستلو هرکلی کوي، د رسنیو له قانون پرته په ځینو مواردو د دې راډیوګانو مکلف ګرځول او د دوو رسنیزو کارکوونکو توقيف غندي. د خبريالانو دغه مدافع بنسټ د یادو راډیوګانو د کارکوونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه هم کړي. اخوا د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته ویل
هرچند از آغاز نشرات
موږ د بیګم راډیو د بیا پرانستلو ارکلی کوو، دا یو مثبت ګام دی. په تیرو دریو کلونو کې طالبانو ثابته کړې چې دوی د بیان ازادۍ، د معلوماتو آزاد خپرېدو او د آزادو رسنیو فعالیتونو ته هیڅ په تعهد نه دي او په افغانستان کې د رسنیو په فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي. موږ هیله لرو چې د راډیو بیګم فعالیتونه به پرته له کوم شک او زنډ څخه پیل شي.
فعالیت رسنۍ در افغانستان بس کردن
د بیګم او ځوانانو راډیو دفترونه د دلوي پښپړسم په کابل کې د طالبانو د استخباراتو ریاست او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا تړل شوی وو. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت هغه وخت اعلان کړی و چې ګواکې بیګم راډیو د ډیرو سرغړونو سربېره یوې بهرنۍ رسنۍ ته پروګرامونه تولیدول او د دې رسنۍ دفتر د پالیسۍ د سرغړونو او د کارل جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې له امله تړل شوی. په هماغه ورځ د ځوانانو راډیو دفتر هم چې په وزیر اکبر خان مینا کې له بیګم راډیو سره په ګډه په یو ودانۍ کیده او تړل شو. طالب چارواکو د دې راډیو د کارکونکو کمپیوټرونه، هارد ډیسکونه او اسناد له پښتنو ګرویګونو ورسره ضبط او د دواړو راډیوګانو یو یو خبريالي همونی و چې تر نن په توقيف کې دي. بیګم او ځوانانو راډیو دوه آزادې او خصوصي رسنۍ دي چې په فرانسې کې دي او مشت افغان پنګوال حمید امان لخوا تاسیس شوې. بیګم د 2018 کال د مارچ په 8مه په کابل کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه 15 میاشتې مخکې تاسیس شوې و. د ځوانانو راډیو په 2018 کال کې تاسیس شوې و او هدف یې د عامه پوهاوي لوړول او د خلکو او کلتورونو ترمنځ د خبرو دود یاد شوې. د افغانستان د عامه رسنیو قانون چې د طالبانو د حکومت لخوا پلي کېږي وایي چې رسنۍ د خپل مسلکي دندو په ترسره لوکه آزاد دي او چارواکي باید دوی محدودې یا ونه غواخي. خو طالبانو په مکرر ډول خبر اعلان او درسنیو کارکونکو نیولې دي. افغانستان د بی پولي خبر اعلانو د مرکز لخوا د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په لیست کې دی او سلاتیا هیوادونو لړلې یو سلو اتاویایم ځای لري. افغانستان په 2023 کال کې په نړۍ کې یو سلو 25 مقام درلود. د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه غاڼې رسنۍ د سیاسي او اقتصادي محدودیتو په سبب تړل شوی او طالبانو په خبرونو باندې په پراخه کچه محدودیتونه لګولې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو اوس هم ورزو د افغانستان او پاکستان ترمنز لانجو ته د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای د تورخم لارې بندیدو غنو ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا د سلګونو ډالرو په بدل کې
د خپل ناروغانو لپاره د پاکستان ویزه اخیستي، خو اوس چې تورخم تراغلی پاکستانی او چارواکو لار بند کړی او اجازه نه ورکوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا کله چې د پاکستان حکومت په افغان حکومتونو فشار راوړي، نو د ډیوران پر کرخه جوړې کړې دروازې د عام خلکو په مخ تړي، چې د دوی په ټکو د دې کار ډیر زیان عام خلکو او تر ډیره ناروغ لرونکو ته رسیږي. تفصیل لره هلا انوري اورو.
راغلی مدری ورځی کې مریضان راځلی تورخم کې، مدری ورځی کې یا طرف ته مینه پری لاره بند ده، غواړم چې لاړ شم خو مریضان وسم تداوی ده. پر
دا د کونړ ولایت وسیدونکو فضل رحیم ته د چاچ پلار د شکرې او ګردو ناروغي لري، او په ننګرهار کې ډاکټرانو ورته ویل چې باید زر تر زره پیښور ته ورسوي. هغه وای د ډیرو ستونزو غالولو او د شپګنیمو سو ډالرو لور کړی ورسته د خپل ناروغ لپاره د پاکستان ویزا ترلاسه کړی ده، او تیر ورځ چې تورخم تراغلل نو پاکستانی ځواکونو د شپې لخوا دروازه تړلې و. دا یوازې فضل رحیم او ناروغ پلار نه دی چې په پیسوی ویزا ترلاسه کړي او اوس په تورخم کې بند پاتې دي، بلکې د هغوی په څیر په لسګونه کسان شته چې عاجل ناروغان ورسره دي او د لارې بندښت په وجه کړاوونه ګالي. د دوی له ډلې یو هم عبدالواحد دی چې غواړي خپل ناروغ د درملنې لپاره پیښور ته انتقال کړي، خو د لارې بندېدای په وړاندې ستر خنډ دی.
فعلا ترخم تر هغه لږ مریضان مراوړي دي او یو خوا ته پیښور ته انتقالو، درې ورځې کېږي لارې بندې دي. مشکل همدغه دی چې زمونږ مریضان همدغه ته ناست یو څو ورځې کېږي، مریضان مراوست یو خوا ته نشو انتقالولی.
په سلګونو او زرګونو داسې کسان هم شته چې د درملنې سوداګرۍ د خپلوانو لیدو او یا هم د نورو اړینو کارونو تر سره کولو لپاره پیښور ته تللي او د تورخم دروازې تړلو سره هلته بند پاتې دي. د بندو پاتې کسانو په وینا هر سهار تورخم ته د لارې پرانیستل کېدو او خپلو کورونو ته د رسیدو په هیله په زرګونه روپۍ لګوي، خو ماخام بیرته ناهیلې پیښور ته ستنیږي. په پیښور کې سار محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
دی خو ته په زرها او خلک سار شوی دي، مریضان وسره چا د سترګو پریشون نه کړی، چا د نا کړی، چا د شیشې کړی، چا د شیشې کړی، دی خو ته کوم خلک سار شي دي، ډیر به انتهانه مشکل سره مخ شوی دي. قران لاړ شي تو هم ته به ماخام راشي پیښور ته، نو ستونزې ټول ستونزې دا ختم ستونزې ده، دی خو ته ستونزې ده.
د محمد رحیم په وینا ایسارو شو کسانو چې څه پیسې درلودي، هغه ترې د ډاکټرانو په پیسونو درملو په هوټلونو کې پر شپو تیرولو او د موټرو په کرایو تللی دي. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای پاکستان په داسې حال کې د تورخم دروازه تړي چې هلته پرتو افغان کډوالو باندې ځمکه راتنګه کړي او په زور یې اړکوي چې خپل سیمو ته ستانه شي. د ننګرهار اوسیدونکو نعمت الله ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل هڅه کړي چې په جبري ډول د کډوالو راوستل او د لارو تړل پر افغان چارواکو د خپل شرایطو منلو لپاره د فشار په ډول وکاروي. په خبرې په دې فشارونو د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی تاوتریخواله نه حل کیږي،
او د حکومتونو نه داخله ده چې خپل سره کینی او خپل مشکلات حل کړي، او ځکه چې دې کې تجاران تم کې تاوان دي، عوام تم تاوان دي، حکومت تم تاوان دي، که تر سود الاره خلاص نشي ډیر مشکلات رامنځته شي.
د یادونه ده چې پاکستان د تورخم دروازه د فروری په 20مه ماخستن 10 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله، او د دې کار لامل د افغان طالبانو لخوا د ډیورن کرخې سر نږدې د پوستو جوړول خودل. خو په تورخم کې د سرپرست حکومت کمیسار باختر اجانس ته ویلي چې دوی په خپل خاوره کې پوستي جوړوي او پاکستانی لوري دوی ته له خبر ورکولو پرته لار تړلې ده او ولسونه ستون سره مخ کړی دي. هغه له خلکو غوښتي چې د لارې بیرته خلاصېدو تر خبرتیا دي تورخم ته لتګ ډډه وکړي.
اوریدونکو، د تورخم د لارې د بندېدو او هلته خلکو ته د ورپېښو ستونزو په اړه مو دا راپور واورېد. اوس پر ځو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې د امریکا له لوري بیا میشتېدنې ته نه قبلېږي او په اسلام آباد کې میشت دي، که چیرته امریکا ته انتقال نشي دوی به د غیر قانوني کډوالو په توګه وپیژني. اساق ډار د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې دا خبرې کړې. د خبرې هلته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو یا هغو افغانانو چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تګ په نیت دي اندېښنې پارولې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وایي. زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ په تمه شپې ورځې تیروي، که چیرې د بیا میشتیدنې قضیې رد یا په وخت ونه څیړل شي، نو هغوی به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکی ل ټی آر ټی ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خبره کړي ورکړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې سره سره لیوالتیا هم ښودلې چې دا مسله به له واشنگټن سره د خبرو له لارې هواره کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څیړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جنورۍ په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لېږدول شوي په سمه توګه امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشتي افغاني کډوالي نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل:
دی ډیر زیات موږ خوشنۍ کړی او دا ډیر زورونکې ده. دی موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی، اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتی مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغه سي حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډیر زورونکې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تګ لار هم ورته تیار ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورت که اگر
که ریختی هم پاکستان دا پریکر عملی کلی دا با دا افغان پناهغوښتونکو کلو پارا دیر سخت وی او دوی بلا یو تیاره او تورتم راتلون که سره مخامخ کلی
و تاریک در پیش روی پناهجویا خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې له امنیتي، اقتصادي او د زده کړو له ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د یادونه ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بې اسناده بهرنیانو په وړاندې چې ډېری افغانان دي عملیات پیل کړي، چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه یې لا 3 لکه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالفه وسله واله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې فعال ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت د دغه فشارونو په ترڅ کې ډیر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړله چې طالبانو د ډیورن کرښې دې غاړې تاسیسات جوړول، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو. ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. هغه دا چې د جرمني په پارلماني ټاکنو کې مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو تر ټولو زیاتې رایې وګټلې. د فردریش مرز په مشرۍ دغه ګوند نږدې 90% رایې خپلې کړې، خو د حکومت د جوړولو لپاره به له نورو ګوندونو سره ائتلاف ته اړوي. الټرنیټیو د آلمان لپاره ښی اړخ افراطي ګوند هم نږدې 40% رایې ګټلې. د اوسني صدر اعظم اولاف شولتس په مشرۍ اس پی ډی په څه باندې 14% دریم مقام خپل کړی. تفصیل له صفي الله ستانګزی اورو.
د جرمنی خلک د یک شنبه پرز له وخت مخکې فدرال ټاکنو کې برخه واخیسته څو د پارلمان یا بونستاک د شپږ سو دیرشو غړو په انتخاب سر به خپل راتلونکي صدر اعظم وټاکي. پایلې چې یک شنبه ماښام شاوخوا شپږ بجې اعلان شوې، په کې د مسیحي محافظه کار ګوند سی ډي یو مخکښي وښودل شوه. دغه ګوند چې د جرمني د پارلمان یا بونستاک له شپږ سو دیرشو څوکیو 210 خپلی کړي، د ټولو رایو نږدې 90% جوړوي. د فردریش مرتس په مشرۍ دا ګوند به راتلونکی حکومت جوړوي، خو اړ دی چې له یو یا څو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. فردریش مرتس وویل نوی حکومت به ډیر ژر جوړ کړي څو یو وار بیا په اروپا کې رامخته شي. اصلي خبره دا ده چې په جرمني کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري. ځکه ګرانو ملګرو، بهر نړۍ زموږ په تمه نه ده او د اوږدو ائتلافي خبرو او مذاکرو په تمه هم نه کینی. موږ اړتیا لرو چې په چټکۍ سره عمل وکړو، څو موږ په کور کې دننه سم کار وکړو، تر څو موږ بیا په اروپا کې مخته راشو او نړۍ پوه شي چې جرمني یو ځل بیا په ډاډمن ډول اداره کیږي. دغه ګوند پلویانو هم چې په برلین کې د ګوند په یو مرکز کې د پایلو له اعلان بشور او ولولو هرکلی وکړ، ټینګار وکړ چې فردریش مرتس به د جرمني راتلونکی صدر اعظم وي. نه شپېته کلن فردریش مرتس چې له 2022 کال د مسیحي ډیموکرات ګوند رهبر دی، د اولاف شولز په حکومت کې د پارلمان د اپوزیسیون ډلو مشري هم کوله. هغه د انګلان مرکل د واکمنۍ په دوره کې تر ډېره له سیاست لرې پاتې و، خو په 2018 کال کې یو وار بیا د سیاست میدان ته ودانګل. د ټاکنیزو کمپاینو پر مهال د فردریش مرتس ګوند عمدتاً د مالیو په کمولو، د پوځ په بیا جوړولو، د کډوالۍ او پناه غوښتنې د قوانینو په اساسي اصلاحاتو ټینګار درلود. د جرمني په پارلماني ټاکنو کې د اټکل سره سم د ښي اړخ افراطي ګوند الټرنیټیو د آلمان لپاره AfD نږدې 40% رایه وګټلې. په بوندستاګ کې د دې ګوند څوکۍ 140 ته ورسېدې. د دې ګوند مشر آلیس وایلدل د پایلو په لیدو وویل ګوند یې تاریخي بریا خپله کړې او چمتووالی وښود چې غواړي په راتلونکي حکومت کې برخه واخلي. ښي اړخ افراطي ګوند د کډوالو ضد پالیسي مخته وړي، د جرمني د حاکمیت او هویت د خوندي کولو په لټه کې دی او ټینګار یې دی چې د جرمني پولې باید وتړل شي. په دې ټاکنو کې له ښي اړخي افراطي ګوند د نړۍ د تر ټولو بډایه کس ایلان ماسک پراخ ملاتړ هم د ټولو پام ور واړاوه. د جرمني په اوسنیو ټاکنو کې د صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ فزاکاره کین اړخی اس پی ډی ماته خوړلی او یوازې 14% رایې ګټلی. دا تر دوی منړېوالې جګړې وروسته د کین اړخی ګوند تر ټولو بده پایله ګڼل کیږي. که څه هم خي اړخی ګوند ایف دی په اوسنیو ټاکنو کې دویم ځای لري، خو نور ټولو ګوندونو وارد مخه ویلي چې نه غواړي ورسره ائتلاف وکړي. دې ترتیب د راتلونکي حکومت د جوړولو لپاره باید مسیح ډیموکرات ګوند سی ډی یو له محافظه‌کاره کین اړخی اس پی ډی یا د جرمني له زرغون ګوند سره ائتلاف وکړي چې ممکن مذاکرې څو اونۍ وخت ونیسي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خپرونه د ورکو شو عزیزانو او د آزادۍ اوریدونکو پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د یو ان وومن یا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه او ځل بیا د افغان ښځو ملاتړ کړی دی. په دې اړه پام وکړئ، د ابدي سپوږمۍ د راپورت
په داسې حال کې چې د افغانستان ښځې لا هم له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن یې یو ځل بیا پر ملاتړ ټینګار کړی. یو این وومن د شنبې په ورځ د فبروري په 22 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې باید د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي او د هغوی غوښتنو ته په عملي بڼه رسیدنه وشي. په دوام کې زیاته شوې چې اړتیا ده د افغان ښځو له مبارزې ملاتړ وشي او پر وړتیاوو یې پانګونه وشي. یو این وومن زیاتوي چې د افغان ښځو مبارزه نړیواله ده او دا سازمان لا هم د هغوی تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کار او زده کړو محرومې شوې وایي له 3.5 کلونو راهیسې د کورونو بندیوانې دي او د دوی په خبره نړۍ یوازې د دې حالت ننداره کړې. زهرا چې د کابل اوسیدونکې ده او له 9 ټولګي وروسته له زده کړو منه شوې، ازادي راډیو ته وویل
ما 4 سال چې د کزاموزیش
دا 4 کاله کېږي چې موږ له زده کړو محروم یو، د کورونو په کنجونو کې باندې یو او خپل ټولې هلې او ارمانونه مو له لاسه ورکړې دي. تر اوسه نړۍ زموږ غږ نه دی اوریدلی او هیڅ عملی ګام یې نه دی پورته کړی تر څو د نیمې ټولنې یعنی د افغان ښځو ستونزې حل کړي. موږ نور ستړي یو لدې چې ووایو د ښوونځي دروازې د خلاصې یا د هله ولرو.
مریم چې د کابل بل اوسیدونکې او د اطلاعاتو او کلتور وزارت پخوانی کارکونکې ده، خو اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته وویل
درست است که سازمان های مختلف تا امروز به خاطر حقوق زنان
دیکتیا ده چې بیرابیلو سازمانونو د ښځوونکو د حقونو لپاره غږ پورته کړی، خو دا کافي نه دی. ما یو عمر زحمت وایست، درس می ووایه او په سختي سره می کار پیدا کړ، خو نن بیکاره یم او یوازې دا ګورم چې کله بل دې حالت خلاص شو. رښتیا خبره ده ده لزور مو چې ډیر وویل او غږ مو نه اوریدل شو، نور امید نه لرم.
بس که گفتیم نتیجه نداد، حال بیخی نه امید شدیم.
مسوده کوهستانی چې د ښځو د حقونو فعاله ده هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تا جایی که ما با
زه چې د خلکو سره په اړیکه کې یم پوهېږم چې له هغه راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلې، ګڼ شمېر ښځې د جبري ودونو قرباني شوې، ډېری نجونې رواني ناروغیو باندې اخته شوې او کورنۍ د درملنې وس نه لري. ښځې اوس ناهلي او بېچارې شوې دي. له بده مرغه نړۍ لا هم د افغانستان خلکو پر وړاندې خاموشه ده او هېڅ حل لاره نه پیدا کوي،
وجود نداره.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو درې نیمو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او د طالبانو محدودیتونه یې غندلی دي، خو ډیری افغان ښځې وایي چې دا هڅې بسنه نه کوي ځکه یوازې تر اعلامیو او غندنو محدودې پاتې دي او تر اوسه یې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي. که څه هم طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال راهیسې ښځې د خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو او له ډیری ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام کوم. زما دا پیغام دی، ما ته نشر کړي دلته په هلمند ولایت د کجکی پولیس والے کې کوم مرستې راځي دا پر غریبانو باندې نه ویشل کیږي. وروره کم سړی چې دغه کلی مشر یا هغه ته بس دوا و درې نومه او هغه بیا درې نومه د دیږي د د پرنامه چې د لیته یا اکا دی یا وراره دی یا د اکا زوی دی هغه نومان بیا ودت دوغه تر سی کندو یتیم ګرد پاته دی، یتیمان خوران دغه صفات دی، بوس یخونه دی، بارانونه دی، ټول روزګار نسته، خوران څو کې پدې یخ کې خو هغه مرسته چراسی هغه دغه ماړه ماړه ځنې ټول کې ځنې وې سی بل څوک رینه پکشي وی هله کوم چې دغه زما ژغ در لوړ مقامات په سی ورسوي. الله پاک مو ملسه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نشنای اوریدونکو یم د ذاتی رادیو او زه له تاسو څخه لماده وکټنه ده وګاله پاکستان څخه پورسوي تر وسپور له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سي تر نړیوالو چارواکو پورې د موږ غږ ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. شام احمد خبر کوم د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ده. نن پنځه شوره زمخ کې می زوی زما په کوچلاغ کې نیولې کوټه په کوچلاغ کې د ډیپورت معاملې ده. وس پروت ته خور منګ افغانستان کې و هغه په کوټه کې د ودې په جیل کې پروت ته افغانان خو په پاکستان کې غرق او تباه دي. که خالق دې دا پاکستان لا هدایت ته نیکي ورکي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 111 421.
لدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته ازادي او اوریدونکي او د ورکشو عزیزانو پرګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمه بجې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د طالبان لخوا د یوې توقیف شوې برتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسی دغه خزه او خوان چې د عمر په اویایمه لسیزه کې دي خوش کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار د برتانیا